درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونه. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو امیر مفتی نورولی په یو خونړي برید کې سخت ټپي شوی دی. پاکستانی سرچینې وایي وروسته له دې چې یو نامعلوم کس چې پر موټر سایکل سپور و په افغانستان کې پر نورولی د لاسي بمونو برید وکړ، نوموړی سخت ټپي شو. د نوموړي په اړه ویل شوي چې اوس په روغتون کې دی. له بلې خوا د پاکستان د بلوچستان ایالتي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ایالت کې د څو دولتي چارواکو پر کورونو بریدونه کړي. مرستیال کمشنر هدایت الله بولیدی وژلی دی. د بلوچستان د حکومت ویندوی رشید رند وویل چې وسلوالو یو بانک هم لوټ کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې دغه هیواد شاوخوا څلور کاله وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې د نوي معرفي شوي سیستم له مخې به په شپږو کټګوریو کې ویزې ورکړل شي. د پخوانی پروګرام ځای چې د 2021 میلادي کال په اګست کې د کابل له سقوط وروسته معرفي شوی و، د ویزې یو نوی ماډل نیولی دی. په نوي ماډل کې طبي، تحصیلي، سوداګري او ډیپلوماټیکي ویزې شامل دي. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې هند افغانانو لپاره د ویزو د ورکولو پروګرام بیا پیل کړی دی، خو د هند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رنهر جای سیوال په یوه خبري غونډه کې وویل دوی اوس د افغان اتباعو لپاره د ویزو یو نوی ماډل لري. تمه دا ده چې دا نوی چوکاټ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو اړیکې لا پیاوړي کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرسته او کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف پرون جمعه په یو راپور کې ویلي چې دا اندېښمنون کې شمیرې د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف هم داراز وایي په وروستیو کې تر 89,000 په زیاتو ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغوی کې شاوخوا 10,000 ماشومانو چې 9-15 نجونې وې په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د 2,406 ثابت روغتیایي مرکزونو له لارې لومړني، ثانوي او تخصصي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په جنوب کې د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې یوې د نوي دولت د پوز پر ځواکونو شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د بشار اسد د حکومت تر نسکورېدو وروسته داعش ډله د دې هیواد د نوي پوز پر ځواکونو برید کوي. دا ډله وایي چې دا برید د پنجشنبې په ورځ د سویدا ولایت په السفا سیمه کې شوی دی. داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې په همدې اونۍ کې بل بمی برید د سوریې د آزاد پوز پر غړیو کړی چې د امریکا له ملاتړ برخمن ځواکونه دي. د داعش په وینا په دې برید کې یو ملیشا وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د سوریې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او د سوریې د آزاد پوز ویاند هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او ساينس پوهان وایي چې شاوخوا 4 میلیارد انسانان چې د نړۍ نیمایي نفوس جوړوي د تیر کال له می میاشتې څخه تر 6 کال پورې لږ تر لږه یوه میاشت زیات له شدیدې ګرمۍ سره مخامخ شوي، چې د دوی په وینا دا ګرمي د بشري فعالیتونو له امله د اقلیمي بدلون پایله ده. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلي که څه هم سیلونه او طوفانونه اکثره سرلیکونه جوړوي، خو ګرمي په حقیقت کې تر ټولو وژونکې اقلیمي پدیده ده. په همدې حال کې د ګرمۍ له کبله د زیات شمېر مړینو راپور نه ورکول کیږي یا په ناسم ډول. دا ډول مړینې د زړه د ناروغۍ او یا د پښتورګو د ناروغۍ په څیر علتونو ته منسوب کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، شرغلاسته ولسم ټولګي و اولسم واسطه. نن ورځ موږ تاسو ته د شمزیلرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وایو. په تیر لوست کې مو کبان وپیژندل. نن ورځ راځو د دې د ټولګې څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوویشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبیان څه معنی لري؟ دا چې دی د یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنې دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنې دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي. چې یو یې بیلکۍ دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسې لیدلي هم دی چونګښې دی. همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښو مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول یې چې دی هغه بې پښو زحیتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکۍ دي. ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کمی ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنې دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم فلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی، د کوم پوستکی چې دی، هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کوم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برونشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپله دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول، د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نل یې له کلواکا سره نښتی دی، یعنې د آخري معقد د برخې سره نښتی دی. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده، مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مژوتسې ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دی زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دی پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیږي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چونګښه چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول غودي لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دی هغه شکی ترشه کوي. رازو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښ د ډلې څخه، معمولي چونګښه چې د هغه د زحیتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هګۍ چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله، یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري، چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري، او د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې د زو د چنګشي بهرنۍ جوړښتوي جنګشه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخص غړ او لکۍ نه لري چې دوی خپل سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه د بوی کول وړتیا هم لري او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي ژبه چې ده اوږده ده چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دی عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نشي دا کوم حشرات چې دي ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت دی چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه دوه هم د دوی تنې تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځنګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي او ځینې چنګشي چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکي څخه کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي او شکل چې دی باندې چې د هغه لنډ او بدن چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی او رازو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د سلور ګوتې سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي او ورستی پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او ټوپوهلو لپاره ځانګړي شوي دي او د ګوتو ترمنځ غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي او لکه چې د وای چې د بالغ چنګوشو لکه نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکه کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکه نه لري او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتل لپاره دا کوم د اوشتو له اورتیا هم لري په ځینو کې او ځین چنګوشي چې دی ځنګړي رنګول لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کوي چې څوک د ستپر پویږي چې دا چې ده زهرجن ده او د ارخ کرشه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي او د بالغو چنګوشو په وده کې لمنځه ځي د دې دا کوم څنګه شي چې په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال مثال د القا په واسطه د دوی نوې څنګه شي مسره زي هغه مسره چې دا څخه مثال مرو لاروا مرحله یعنی په اوبو کې اږي چې او د لاروا مرحله هغه یې علت تیری او اند کوم نارینه کوم دغه چې دي څنګه شي چې دي هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکالې سنوالي سي او دوی خپل په ځان کې سعودي د نس دوام ته نابونم لري چې دغه په واسطه د دوی غش تولیدېږي ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي او دغه هم کوم حیوانات چې دی عموما د خپل د نس په واسطه د چکی حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو دولونو ویشه سی وی دی چې مثال سرمشکي سمساره تمسا یا هم کرکودال ماران دی دا رقم سمندري کې شپان دی او ځینې مثال په وچه کې کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دی ډایناسورز دی چې ډایناسور دولونه چې دین نن ورځ په دمنځ ته دی یوازې پاتې شونه پاتې دي، سکلیټ یې پاتې دي، نور کروکوډایل چې دي هغه چې سوي دي له منځه تللي دي. ډایناسورس کروکوډایل خو چې دي هغه سمساري دي چې اوس هم وجود لري. چې موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دي د چاپېریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دوی ګډې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه خزندګان چې دي، دوی خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایو دوی چې دي ټوله د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جفونه لري، چې یوازې په دوی کې کروکوډایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس په کې وجود لري او هم ښځینه جنس په کې وجود لري. او القای داخلي ده چې په دوی کې زیاتره چې دي هګۍ اچوي، مګر په دوی کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دې چې کله مثال کوچنی پیرکی کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی، چې د هغه په واسطه دي د کم حصې غړي چې دي هغه کار کوي. ازو د دوی د خزندګان د ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده، سرمشکۍ ده، چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې، په ټولو برخو کې موندل کیږي، خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مو کې پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي، د هغو دوی د ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي. یعنی هم پر دې باندې ښکار کیږي او هم نور چې خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي، چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده، چې ځینې ډولونه د ښکار نیولو لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده، لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودې یا د بیا ترمیم خاصیت لري، چې کچیر پرې کړل سي بیرته د سر خپل جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکوډایل دی. دوی چې دی موږ وایو دوی خپل ځان ته خاص جوړښت، غټ جوړښت لري، چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن، غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کیږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو، جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی، چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري، چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده، چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري، چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چیکیږي، د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د زو حیاتي نو ګډې ځانګړتیاوی ووایاست. دویمه پوښتنه ده، څه شی دونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه ده، چونګښي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. سنس ټوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Thank you.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرح خلاصت ولسم چولکی او ولسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو اختصاصي دفاع پیژنو. په تیر لوست کې مو غیر اختصاصي دفاع او همدارنګه د دوی کم ډولونه چې و دوی کرښې چې وي په هغه کې کوم برخې چې وي هم ټول زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو اختصاصي دفاع پیژنو. په دې باندې ځان پوه کړو چې په اختصاصي دفاع کې کوم اجزاوې شامل دي. زموږ اوسنی درس به د څلور نوي مسفې څخه تر اته نوي مسفې پورې دوام وکړي. امریکا زو اختصاصي دفاع چې د هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصي دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې شي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي. چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي، او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی د هورمال دفاع ده. هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي، د بی لمفوسایټونه یې چې کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنې په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنې دا کوم فعالې شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د ځانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو، بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټي باډیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټي باډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي، او کم حجروي دفاع چې ده هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولې وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته رسوي د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کوم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي شکل منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کوم ټي حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي. چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وو، یعنی کله چې انټي باډي تر هغه وخته پر لومړي ځل چې کله انټیجن راځي تر هغه چې انټي باډي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې دی د بدن ځانګړي معافیت کومن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي. او دی چې دی اوږدمهاله مافیا جوړولو تر جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې لنډ مهاله او ځینې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چې کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ایز نه خصال سوي، چې دی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چې کوي مافیا جوړوي لکه د کورونا واکسین. او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه څنګه چې مې وویل، یو چې د میکروب برخه څخه کې ژوي چې د جنټیکی مواد څخه اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د میسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې د ډېر اساسي دندې سترسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی، چې دا هغه ډول مافیات دي چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغي په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټي باډي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي، یو انسان اوسي، شری یا چچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کې دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین لاله تر لاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځین ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چې کوي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دوی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو. دا خو اکټیو امیونټي غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې هغه څه مطلب څه شي دي. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکې کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه و زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه پاسته جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی شو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډیر مثالونه ورکولای شو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسو بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندیدل یا کمزور کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي، چې هغه عبارت دي اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا لاس ورکوي، چې د دې عملی بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، د هغوسته بیا د دغه پوران دی د دغه کم وایرس پوران چې میکرو پوران دی په سې ډول سره جواب نسی ویلای. دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغي یو انتانات پوران دی د کم مافیت چې دی هغه په چټکی سره نور کول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات وي معمولا د اوږدمهاله ناروغي لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغي اخته کیږي، چې دا ناروغي د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغي لپاره کارول کیږي، د لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دا کم کسان چې دي زړه خلک چې دي د واکسین کول اړتیا زیاتېږي د دې لپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغي لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوري، نو ځکه دوی واکسین ته ډیر زیات اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي د حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي، چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي دغه په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي، د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمون سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمنځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالي موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راول خوشاله نه تراولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وي او کچیرته د سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې پښاله یو کې څو معیار دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي کې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 35 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د منزل تزام وش اکثر خلک خوشاله ان تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا وعده ته هم ساي حاضريږي نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پر وړاندې کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودر بستان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ماته یو چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولې شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره په موضوع کې زلګیا، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړي، تقدیر هغه جوایز مروړي وو، انعامونه مروړي ماشومان او کچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا ځنه خوشاله شو. ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کوي څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وایي دای ولی راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دی، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي. څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلې، په کې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خپوي په دې ودونو کې نوې و صفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خپوي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یو نوې صفه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمیزی حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثره شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خواینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کېږي په هغه کې چمبه وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري که نه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نا امیده کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چرته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیر زیات خوښسته و ډیر زیات خولې و نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاست اور لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته هیا الجهاد نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وایي چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاست چې اعلن هذا نکاح وضرب عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه دا بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خدای ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتلی، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي، او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي، همداسې په خوشحالۍ کې. نو دغه توازن مطلوب دی، که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه، په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي، هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما کوا هو دومره ناروا داسې خو مکوا دومره ناروا داسې خو مکوا زه خو په لمبا شما زبا شمیرا تکا شوی جدا لما تکا شوی خفا نو داسې مکوا داسې خو مکوا مخم اړوا